ډېر زیاته مننه سلامت
امتیازونه ترلاسه کړئ.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی امان الله احمد زید د بهرنیو چارو وزارت وین متاسفانه حاضر نشو چې په دې بحث کې ګډون وکړي له وعدې سره سره، لیکن د سولې د عالي شورا غړی خالق حسیني پشایي او د سیاسي چارو کارپو وحید مجد څخه ډېر زیاته مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل. اوریدونکو هم مننه چې ټلیفوني وکړل او هیله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم را سره وي. په بل موضوع باندې بحث لرو له خبرونو وروسته. اوس لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي چې د یمن جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د یمن جګړې ته د یو شمیر افغانانو د لیږلو په اړه څېړنه کوي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته هیڅ ډول اسناد نه دي رسیدلي. دی وایي د مسایلو څېړل او تعقیبول دي. هر ډول اقدامات چې په دې برخه کې کیږي ایجابه وي چې شواهد، مدارک او اسناد باید معتبر وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران او سعودي عربستان چارواکي له لوري یو شمېر افغانان د یمن جګړې ته استول کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې ټول خصوصي رسنۍ باید خپل فعالیتونه د خصوصي رسنوي فعالیت د مقررې مطابق تنظیم کړي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید مجګان مصطفی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې مقررې په اساس د رسنوي ټول جوازونه له سره څېړل کیږي.
بدون شک لا شک پرته دا یو مقرره او قوي سند دی. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې خبريالانو له حقوقو او امتیازاتو څخه ملاتړ کیږي. تاسو ټول د دې مقررې په تطبیق کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري وکړئ.
د خصوصي رسنوي د تاسیس د فعالیت د طرز مقرره څلور فصله او یو سل بخمادي لري چې د ژورنالیستانو فدراسیون لخوا ترتیب شوی او څومره دولاندې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه. او یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوی ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندانونه دي په بشپړه توګه وتړل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي چې دا زندانونه هر چیرې چې وي باید وترل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لار هواره کړې. تمه ده کیری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم خبرې وکړي. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته لاغه خرابې سوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له توند خبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجن اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشتون کارتر پرون په سویس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی اس ټلویزیون شبکې ته وویل چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینې یې هیڅ نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې د غونډې ګډونوالو ته ویلي وو چې په دې جګړه کې ترکیه باید خپلې هڅې لا نورې هم ډېرې کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position here. Now, Turkey is a long-time friend of ours.
دوی د تاریخي لحاظ او جغرافیایي لحاظ ترکیه دلته په یو کلیدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راهیسې ملګری هېواد دی، د ناټو متحد هېواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هېواد له عراق او سوریې سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړهمارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره ډېر څه کولی سي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولی سي په هغه هېواد کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم، خو فکر کوم دوی لا ډېر څه کولی سي. نوموړي دغه راز بلومبرګ تلویزیون ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپله برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشتون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له ستر اعظم حیدر البادی سره د لیدو پر مهال ویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. دغه امریکایي مقام روانه اونۍ د شپږو هېوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره یې د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شی جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغې وت له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم خبرې وکړې. ایراني چارواکو ویلي وو چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاړس تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شی سره په دې سفر کې د هغې وت د صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګری دی. چین د ایران د تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 250 میلیارد ډالر ته رسیده، خو تیر کال په نړیواله سطح د تیلو د بیو رالویدو سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه سوه. وروسته له هغه چې د جنوري په 14 پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سوه، ولسمشر شی لومړنی مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز دی لومړنی چینایي مشر دی چې په تیرو 14 کلونو کې ایران ته سفر وکړ. د چین ولسمشر تر ایران د مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جیسټین ترودو وویل د ساس کچوان ایالت په یوه ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ 15 تنه ووژل سوه. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان سوي هم دي. یو مشکوک کس پکښې نیول سوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع سوي دي او دا ډول پیښې په دې هېواد کې خورا لږ پیښه شي. او د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې او د دغه هېواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه سوي چې شایي واوره 60 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي دي. جمعه او شنبه شاوخوا 630 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدي وڅنډېدې. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبر نو وسم د افغانستان د سور شارونو د هوا حالت له نجیبې زمان څخه اورم.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 20، په بامیان کې هم آسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 14، په ګردیز کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 15، په کابل کې به آسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1، په مزار شریف ښار کې هم آسمان صاف اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3، په کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، په جلال آباد کې به اسمان زید وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4، او په غزنی کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 15 اټکل سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
با عرض سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود، من امید مرزبان و عصمت ساروان با شما هستیم. هفته گذشته تحریم های بین المللی به خاطر برنامه هسته ایران بالای تهران رفع شدند. رفع این تحریم ها فرصت دوباره سرمایه گذاری های هنگفت را در ایران فراهم ساخت. نماینده های کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و جمهوری چک به تهران رفتند و برای سرمایه گذاری کشورهایشان در ایران مقدمه چینی کردند. ژاپن نیز روز گذشته اعلام کرد که تحریم های قبلا وضع شده بالای ایران را رفع کرده و به زودی در سکتور نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. اما این همه سرمایه گذاری، سرازیر شدن دوباره پول به ایران، چه سود برای ما افغان ها دارد؟ آیا می توانیم از همسایه نسبتا ثروتمند سود ببریم؟ و آیا پناهنده های افغان هم از فراهم شدن زمینه های بیشتر کار در ایران سود خواهند برد و زندگی نسبتاً آرامتری در پیش رو خواهند داشت؟ رفع تحریم های اقتصادی بالای ایران روی بازارهای افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ این همه سوال ها را در کمتر از یک ساعتی که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده با مهمانای خود به بحث میگیریم. جناب سیام‌الدین پسرلای، مسئول روابط عامه اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، مهمان ما هستند در استودیوی رادیو آزادی در کابل. محمد داود مایار، مشاور وزارت تجارت، از طریق تلفن با ما خواهند بود. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، هم از طریق تلفن ما را همراهی خواهد کرد.
بله، میلمنو ته هرکلای ویو او تاسو اوریدون کو ته یو سل بیا هرکلای ویو ویل لرو چې بیا به هم د تلفون لاري د موضوع په ارتباط له زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. د تلفون شمیرې درته وایم: 0902315 د غراس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري facebook.com/azadiradio، او یا هم د افغان بسیم اتصاب تلشمیر هم په ذهن کې لري. لدی طریقه هم کولی شي چې پیغامونه یا مسیجونه راوستوي، او که سکایپ او فیسبوک او انټرنیټ لري نو radio.azadi زموږ پته ده. لومړی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی سیام الدین پسرلی، د هرکلی په ترڅ کې تاسو څه فکر کوئ چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل په افغانستان څه تاثیر لري، خصوصا د افغانستان او د ایران په سوداګرۍ کوم اغیز لري او کنه؟
نه په سر کې تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته، دغه تر څنګ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
کور مو ودان. رښتیا هم په دې ورستیو کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لرې شوي دي. دا مستقیما د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیما مثبت تاثیر لري. یعنی افغانستان تاسو پوهیږئ چې د ایران سره ګاونډی هیواد دی، ښه اقتصادي اړیکې پخوا لره سره، کله کله به خرابېده خو ډیر وخت ښه هم و. افغانستان په سیاسي فعالیتونو کې هم افغان حکومت سره وخت نا وخت ښه اړیکې لره، کله کله د مهاجرینو په وخت کې کار سره بد چلند کوو، خپل داخلي طرز عملونو مخی و. خو اوس که د اقتصادي موضوعاتو له مخې دا وڅېړو، افغانستان غواړي چې بهر ته لاره پیدا کړي. افغانستان وچه پورې محدود هیواد دی، بهر ته لاره نه لري. اوس وختونه کې موږ یوازې د کراچۍ بندر د لارې بهر ته لاره لرو، چې هغه پاکستان په ډیر وخت زموږ په اموال باندې قیدات لګوي، زموږ لارې موټرې او اموال په بدغه بندر کې وته د پاکستان په خوره کې توقف کوي و دروي، یا مالیات او تعرفه در باندې ډیر اخلي، مشکلات ډیر ایجادوي. کچیر موږ ته بدلی لارې پیدا سي، لکه اوس چې د چا بهر موضوع موږ یادو، دا موږ د پاره یو ښه فرصت دی، هم د افغانستان د اقتصاد د پاره ښه فرصت دی، او هم د خصوصي سکتور د پرمختګ د پاره ډیر ښه سهولت دی. په اقتصاد باندې، په ایران باندې اقتصادي بندیزونو رفع کېدل د افغانستان د پاره هم د ترانزیت لنګانه او هم د ترانسپورت لمخنه سهولت لري. موږ کولای شو چې ایران سره خاړی کې ولرو، او د ایران د لارې خپل اموال نور هیوادونو ته ولېږو، او همدارنګه د ایران نه واردات ډیر کو. یو مهم موضوع چې د چابهار موضوع ده، چابهار اوس نوی بندر دی او ضرورت لري چې په نړیوال بندر باندې بدل سي. په نړیوال بندر باندې هغه وخت بدلېدی سي چې نور هیوادونه هم د ایران سره ښه راکړه ورکړه ولري، واردات او صادرات ولري، او په دغه بندر باندې سرمایه گذاري وکړي. په خو زموږ اندېښنه هم دا و چې کچیرې په ایران باندې دا بندیزونه دوام وکړي، نو شاید چابهار بندر موږ لپاره ډیر مؤثر نه وي، او کچیر تحریمونه لري سي نو دا موږ لپاره به ډیر مؤثر سي. لنی کمرغه دغه دی په ایران باندې تحریمونه لري سول، دا هم د افغانستان په ګټه دی، د افغانستان د خلکو په ګټه دی، د تجارانو په ګټه دی، زموږ ترانزیتي ستونزې حل کیږي. دغه تر څنګ یو بدیل لاره موږ ته پیدا شوی دی چې هغه د چابهار بندر دی. خدای وکړي چې حکومت دا چې ګور باندې کوم کمیسیون جوړ کړی او کمیسیون باندې کار کوي، دا کمیسیون زر ته زر خپل فعالیت پیل کی او هر څومره چتر کیږي په دغه بندر باندې ډیر سرمایه گذاری وسی تر څو د افغانستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام وشمیرل سي. په کل کې کوم وګورو نو دا د افغانستان په ګټه دی او موږ ورته په یو نیک پال ګورو.
تشکر جناب پسرلای صاحب. جناب آقای سیام الدین پسرلای مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت صنایع افغانستان هستند. جناب محمد داوود مایار مشاور وزارت تجارت هم از طریق تلفن با ما هستند. جناب مایار صاحب به برنامه خوش آمدید. جناب چنانچه آقای پسرلای گفتند با رفع تحریم ها بالای ایران احتمال از یک واردات افغانستان از ایران بیشتر شوه و داد صدات های تجارتی بین افغانستان و ایران بیشتر شوه زیاد است. اگر خیلی عامیانه و به زبان ساده به یک شنونده عام رادیو آزادی بگویم، میتونیم بگویم که با رفع تحریم ها بالای ایران امکان افزایش واردات کدام مواد به افغانستان بیشتر است و با قیمت ارزانتر و نازلتر؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما، خدمت مهمانان، همچنان شنونده های عزیز. در خدمه اول باید عرض کنم که موقف را که شما در مورد میدان کردین سپاس تشکر و او را دقیق فرمودین، اما وزارت تجارت در بخش مطبوعات یک رساله بخصوص خود داره، اونا نظر خود داشت و صحبت عقب خان و با یک انسان اهل اقتصاد و سیاست و نظرات خود دارم. در این شکل نیست. در جواب سوال شما باید گفت که جهان در بود دیپلماسی خود بعضی ابزارها در اختیار داره. کشورها مثلا این کشور این ابزارها میتونه به قسم شکل فرهنگی مطرح شوه، یک کشور روابط یک کشور ما قطع کنه، یا به شکل نظامی که حالت خشن از این ابزار است، یا یک نوع از این به شکل تحریم های اقتصادی که موضوع مورد بحث ماست به این مطرح شوه که کشورها یا جهان نسبت به دلایل ایران مدهم کرده بود و تای چند دهه تحریم ها را بالای ایران وضع کرده بود و خود تحریم در حقیقت به یک عمل اطلاق میشه که کشورها برای تنبیه یک کشور که اینجا مثلا ایران مطرح به کار میگرفتن و آغاز از این تحریم ها در ابتدا از انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب اسلامی صورت گرفت، وقتی که ایران سفارت امریکا را در تهران مورد حمله قرار داد و با چالش هایی که در مورد سلاح هسته‌ای ایران و گسترش سلاح هسته‌ای ایران به میان آمد، این تحریم ها بیشتر شد و این تحریم ها تقریبا از چهار جانب از نگاه تحریم کننده ها مطرح بود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل، از طرف اتحادیه اروپا و از طرف بعض کشورها و خصوص امریکا و جالب تر از همه از طرف کنگره امریکا که اوباما در آخرین سخنرانی خود یا از طرف دیگر در هشتمین سخنرانی سالانه خود مسئله لغو از تحریم ها را مطرح کرد که بدون شک تاثیرات بسیار مثبت در اقتصاد ایران خواهد داشت و بخصوص تاثیرات از این بالای افغانستان. سر مسئله سوال شما که تاثیراتش در بود واردات، خب ما در حقیقت این نظر من بر خلاف یا متضاد با نظر برادر ما نیست. ما طرفدار روابط خوب اقتصادی با ایران هستم. البته ما باید تاکید سر بود واردات سر نداشته باشیم. در این شک نیست که ایران در بود داخلی به خودکفایی رسیده و ما به او حد نیستیم، اما مسئله بیلانس تادیات یا مثلا بهتر شدن بیلانس تادیات دو وقت مطرح میشه که ما بالای صادرات خود بیشتر تاکید کنیم. البته مسئله اینجا مطرح است مواد خام و مواد اولیه استثناست. در این شکل نیست که افغانستان کشورهای همسایه به خصوص به ایران در بود مواد اولیه و مواد غذایی و در جالبتر از همه در سرمایه‌گذاری در بود صنعت برای افغانستان خیلی مفید خواهد.
ډیر زیاته مننه فضل الرحمن نورستانی له نورستان لیکلی وای په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو رفع کېدل د په ایران کې د میشتو افغانانو په ژوند باندې مثبت تاثیر لري ځکه چې دوی ته کار او روزګار پیدا کیږي.
همین موضوع را ماشاءالله فهیم هم از روزګان نوشته که رفع تحریم ها از ایران از سوی امریکا و متحدانش نتایج مثبت بر بازارهای افغانستان دارد و همچنان برای مهاجران افغان در ایران کار زمینه بهتر کار را فراهم خواهد کرد.
بله، د کابل پانتون د اقتصاد پانسی استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار هم د ټلیفون لاري را سره دی. ټینګار صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. په دې وړو مسایلو سربیره چې مثلا ځینې اوریدونکي وایي چې هغه افغانانو ته به د کار زمینه زیاته شي چې په ایران کې دي، او یا ځینو لیکلي دي چې ممکن له ایرانه چې افغانستان ته کوم مالونه را صادری شي د هغو بیې به ارزانه شي، اما کله دې ورتیر شو په ایران باندې بندیزونه عموماً په لویو برخو کې ول، مثلا ټوټال کمپنۍ ته به اجازه نه وه چې په ایران کې د تیلو په برخه کې په لویه پیمانه پانګونه وکړي. آیا داسې کوم مورد هم شته چې په نتیجه کې ایرانی کمپنۍ نشوای کولای په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا بالعکس کوم افغانی کمپنۍ اجازه نه لرله چې په ایران کې پانګونه وکړي؟
ټول لمړی د ازادي رادیو ریدونکو او کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
دا خو صحیح خبره ده چې طبیعي چې ایران کوشش کوي چې هم د انزوا نه راووځي او د نورو مختلفو نړۍ د مختلفو هیوادونو سره روابط ولري، خصوصا په راکړه ورکړه او تجارت کې. د دوی البته دوی تلاش همدا کوي چې خپل مالونه خارج ته صادر کړي. زموږ لپاره چې موږ د یوازنۍ لار د پاکستان د لارې وه، اول ته مناسبات سم نه وه په ترانزیتي لحاظ، موږ ته که څه هم قراردادونه یا تغیر کول خو بیا په عمل کې ستونزې ایجادولې، خو که موږ له دغه دغه څخه راووځو، انحصار د پاکستان څخه او د نورو همسایه هیوادونو سره لارې پرانیزي، د تجارت دا ښه خبره ده. خو افغانستان د اوس لپاره د دمګړۍ لپاره، چون یو صادراتي هیواد نه دی، وارداتي هیواد دی او مصرفي هیواد دی، په دغه هیوادونو کې دغه ګړۍ کې موږ چېرته صادرات ته مخه نه کړو او دلته د ټکنالوژي د واردولو لپاره زمینه مساعده نه کړو، یوازې په غذایي موادو مصرفي موادو په دې تکیه ولرو، دا موږ ته دومره ډېره ګټه نه کوي. خو یوه ګټه چې هغه دا ده چې موږ له دغه څخه د انحصار د هیواد څخه راباسي، د انزوانه را خلاصېږو، که دغه سې پر ځای بدیلې لارې نورې هم څو پیدا شي، دا زموږ په ګټه ده، په تاوان مو نه ده. د دې لپاره قدم دی. خو دغه هم معلومه نه ده چې د ایران باندې بندیزونه لرې کول دا موقتي دی که نن وایي چې بندیزونه مو لرې کړه، څه موده مخکې دا د ایران اوبو ته چې دغه هغه امریکایي کښتۍ ننوتلې وه هغه یې حاصل ونیوله، اوس پر دې باندې ډېر جرو باس دی چې په ایران باندې نور باید تعزیرات ولګول شي او تعزیرات راځات شي. بدبختانه چې دغه هم داسې دقیقه دغه نه ده چې تعزیرات په کل کې لرې شوي او دا تعزیرات نو بیا بېرته نه وي ورباندې. خو زموږ مثلا دا سوال دی چې دا تعزیرات بېرته ور ولګول شي او لازیات شي.
با تشکر جناب دکتر سید محمد تینگار، استاد فکولته اقتصاد پانتون کابل، همچنان جناب سیام الدین پسرلی، مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت صنایع افغانستان را با خود داریم. حالا نوبت میتونیم به شنونده های عزیز که از طریق تلفن در تماس شوند با ما و ابراز نظر بکنند. موضوع مورد بحث ما رفع تحریم های بین المللی بالای ایران و تاثیرات آن روی افغانستان هست. با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین، با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. همچنان اگر سوال دارین از ما و مهمان ها بپرسین، و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بکنین با ما میرسه، و اگر سکایپ دارین هم با ما زنگ بزنین. آدرس سکایپ ما است radio.azadi. در سکایپ صدایتان را بهتر و واضحتر شنیده میتونیم. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و با تلفن‌های شما پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ده امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ده ماشام له او بجو ورسته د سهار تر او بجو پوری په همدغه سپه چې اوس ازادي رادیو اوریدای شي. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنی وکړي او یا هم نظرونه ورسره شریک کړي. اوریدونکو له روز ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
من رحمت الله عابد يم له هلمند ولایت تاسو په تماس کې يم.
مهرباني کوئ عابد صاحب له رادیو مې وڅل لري شی بیا خبري وکي.
مننه. موضوع شم موضوع ده بل کې دا په دې کې د افغانستان کوم ګټه نشته. دا د ایران خپلې ګټې دي ترلاسه کوي. بل لا زموږ ته یو لس مشر زموږ ته په سترګو کې خاير راشي. دغه ایران موږ ته افغانان لا شهیدان کو موږ ته افغانان را باندې کان کو موږ ته افغانان په لار وځه پر اوس هم دغه په خوشحالي دا افغانان خوشاله کیږي. یا د حکومت چارواکي اوس مشر زما په نه دا افغانانو ګټه نه دی ایران ګټه وي.
مننه عبد صاحب تاسو نظر واوریدل شو.
بل د ګیروی خط هست. سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است.
مهربانی
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام بخیر
سلامت و سهیل کوم زای خبری کوي
د ارمان ته خبری کوم سیس موضوع ته بخیر پښتنه کوم
نه لموضوع بهر خبری مکوي په موضوع په ارتباط کې پښتنه لري. مهربانی بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده. سلامت اوسه حاجي صاحب عظیمی له هلمند.
تشکر منده اوسه سلام کا خبره خدا ده چې فاضل کې که ګوندی استمن او ګوندی اوسه مری ډوډۍ درلوده استمن ګوندی ورسره راتلی که ګوندی څه ګوندی وو او ساده که ګوندی وو نو د ایران باندې اقتصادي بندیزونه چې لري شوي دي دا د افغانستان د پاره ډېر یو مفید تمامېږي. ولې چې موږ راکړه درشه له ایران سره لرو او بله دا خبر ده چې موږ اوس د نوي لارې په دسیژون کې یو چې د پاکستان دغه خپل هغه اکمالات چې کوو هغه راکم کړو او له نورو لارو نه یې خپل افغانستان ته راوړو. نو دا موږ ایران موږ ته یو ډېره معاصره او نږدې لاره ده. دا د چابهار بندر دی او د نیمروز بندر دی چې هلمند ته هم نږدې دی. دا زموږ په خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کوي او خدای وکړي چې دغه موضوع حال ته ورسېږي تر څو زموږ اقتصاد او د ایران د مسلمانانو اقتصاد هم
سلامت اوسئ. مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده. مهربانی کوي صاحب. مهربانی زبی الله صاحب تلفن قطع شو. خیر اوس په ورشو بیرته میلمنو ته. یوه مسئله چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مشر قدیر بهمن ایرانی رسانوی تکړه و هغه دا و چې د ویل چې د ایران د بندیزونو لری کېدو سره به ایرانی شرکتونه تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د ایرانی شرکتونو څخه غوښتل چې ایران ته د صادراتو په ځای په ایران کې فابریکې جوړ کړي، تولیدي فابریکې، ځکه چې په افغانستان کې کارګر ارزانه دي. شاخله سیامودین پسرلی څومره ممکنه ده چې ایرانی شرکتونه راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ لیکن عملا موږ لیدلی دي چې ایران افغاني شرکتونه یا افغان سرمایه گذاران په خپل خوره کې پانګونې ته هڅوي. په سرخس کې همدارس په چابهار کې هم ورته ویلي دي چې ځمکې به ورکوي او په ځینو ځایونو کې خو یا ته افغانان په ایران کې فابریکې جوړې کړي دي. نو تاسې څومره د عملي بولئ چې ایرانیان دې راشي د تحریمونو له پای ته رسېدو سره په افغانستان کې د پانګونه وکړي؟
ډیره مننه. په اول په سر کې زه غواړم چې لږ تاسې وکړم. قدیر بهمن د افغانستان سوداګرۍ د خونې د عامل حیات ماوین دی
چې د دوی سرپرست دی.
بل موضوع ده چې احساسو
بله
دا زه د تاسو سوال تر ازم
مهرباني
دې کې شک نسته چې زموږ هدف او زموږ غوښتنه د حکومت نام داده چې هم ملي تجاران او هم بین المللي تجاران تشویق کی ترڅو افغانستان ترسه په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. تاسو پوهیږئ چې بشري قوه په افغانستان کې ډېر زیات دی، منابع هم په افغانستان کې شته دی او ضرورت هم ډېر احساسیږي. نو افغانستان او دغه تر څنګ د افغانستان استراتیژیک موقعیت هم ډېر حساس دی. دغه ایما منابعو څخه استفاده کول کپړیو ته ضرورت دی. بدبختانه چې دا کپړی زموږ د هیواد نه فرار شوي او نورو هیوادونو ته تللی چې هغه ځانته دلایل لري، خپل د امنیتي دلایل له مخې او د اداري فساد له مخې. نه یوازې دا چې خارجي پانګوال افغانستان کې سرمایه ګذار نه دی کړی او نه یې کوي، بلکې زموږ داخلي او ملي تجاران هم په بهر کې لګیا دي او نور هیوادونه جوړوي. که چیرې دا زمینه سازي ورته وسي، امنیت جوړ سي، اداري فساد د افغانستان پاک سي، د افغانستان داخلي قوانین اصلاح شي او د افغانستان حکومت د دغه تجارانو د مسؤلیت زمواري واخلي، هر یو افغان په دې تکل کې دی چې راشي افغانستان ته، په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. لمړی خبر دا دی. دویمه خبره چې د نورو هیوادونو تشویقول، په تیره بین المللي تجاران او بیا ایراني تجاران او شرکتونه چې افغانستان ته راسي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. ایرانی شرکتونه علاقمندی لري چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. یو څو مدمخ کې زه ترلاسه او ایران ته هلته هم د یو تجارتي کنفرانس او نمایشګاه کې ګډون کړو. په هغه کنفرانس کې چې ما ولید ایرانی تجاران ډېر علاقمندی لري چې د اسلامي هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري او حتی د اسلامي هیوادونو تجارتي یو ګډ یو مشترک مرکز یا کمیسون جوړ کړي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، خو په افغانستان کې حکومت د دې ژمنه وکړي چې دوی دلته مسؤول دي. اوس ټول خبره په حکومت څرخیږي. که چیرې حکومت دا مسؤلیت په غاړه واخلي او د تجارانو مسؤلیت په غاړه واخلي، زه فکر کوم چې ملي او بین المللي تجاران به ټول افغانستان ته راسي او په افغانستان کې به سرمایه گذاري وکړي. تاسو پوهیږئ چې تجاران سهولتونو پسې ګرځي او تجاران د ښه فکر خاوندان دي. هغوی پوهیږي چې چیرته سرمایه گذاري وکړي او هغوی په دې پوهیږي چې خپل پیسې په کوم ځای کې ولګوي، ضرورت هم په ضرورت باندې هم پوهیږي. نو هغوی پوهیږي چې په افغانستان کې ضرورت ډېر احساسیږي، فقط یوازې دغه د امنیتي ستونزو اداري فساد اندېښنه ډېره ده. خدای وکړي چې دا حل شي. دغه تر څنګ تاسو پوهیږئ چې نور هیوادونه درګرده لګیا دي او بهرني تجاران بیا په تېره افغانان حسوي چې د هغوی ملکونو ته لاړ شي. تاسو لاړ شئ مشهد ته لاړ شئ، په مشهد کې غټ غټ بوډونه لګول شوي دي او همدغسې لیکلي چې تاسو راسئ په افغانستان په مشهد کې په ایران کې سرمایه ګذاري وکړئ، موږ تاسو ته کور هم ورکوو، موږ تاسو ته ځمکه ورکوو، موږ تاسو ته برق ورکوو، موږ تاسو ته د لومړیو ضروریاتو د رفع کېدا لپاره سهولتونه برابرو. نو همدغسې د پاکستان موضوع ته تاسو وګورئ. زه غواړم چې لږ په دغه باندې خبرې وکړم. پاکستان موضوع ته که هم وګورو، قانون بدون کې تشویقوي چې لاړ سي هلته. ترکیې ته که وګورو، ترکیې هیواد هم هڅه کوي چې تجاران ترکیې ته ویسي. نو دا افغانستان حکومت باید له ډېر مدبرانه فکر نه کار واخلي او پرې نه دي چې دا تجاران د افغانستان نه ووځي، بلکې تشویق یې چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا به زموږ په خیر تمام سي. یو موضوع زه غواړم چې ورته اشاره وکړم، خو وخت کم دی، که بیا وروسته وخت راکړ سو بیا په هغه باندې خبرې وکړم.
مهرباني سید، حتما به وخت در
زنده باشه. جناب محمد داوود مایار هم در برنامه با ما هستند، به اینا برمیگردیم، ولی همین الان شنونده از طریق اسکایپ در تماس شده، با اینا صحبت میکنیم، بعدا به مهمانا برمیگردیم. آقای سرش هستن از لندن. سلام علیکم سرش، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم با شما و مهمانان محترمتون.
سلام باشه. سلامت باشه.
سلامت باشه. من یک سوال دارم، امیدوار هستم که همه مهمانا در این مورد ابراز نظر بکنن، چون مسائل از مسائل مهم است. سوال من این است که چقدر امریکا قدرت از این داره که زمینه را بر از این مستعد بسازه که سیاست تجارتی منطقوی را بین کشورها برقرار بسازه، از طرف خود بین کشورهای منطقه یک سیاست مشترک تجارتی و اقتصادی را برقرار بسازه که تا در نتیجه از او هم صلح و ثبات در منطقه به آرامی شود و هم کشورها را به هم از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و تجارتی نزدیک بسازه. آیا امریکا قدرت داره؟
تشکر، سوالتون رو گرفتیم. خب زنده باشین، امیدوارم سو مهمان ها هم گرفته باشن، یادداشت کرده باشن و اگر خواستن ابراز نظر بکنن. جناب مایار صاحب، اظهاراتی که آقای پسرلای کردن در رابطه با اینکه امکانات سرمایه گذاری در افغانستان کم هست و با وجودی که نیازمندی ها زیاد است، هرچند شما خودتون گفتین که میخواین به حیث یک فرد شرکت بکنین در بحث و نظریاتتان هم نظریات وزارت تجارت نه نیست، اما شما به حیث شخصی که با وزارت تجارت رفت و آمد همیشگی دارین حداقل و اطلاعات دست اول در اختیارتان هست، میتونین بگوین که چرا و چه مشکلاتی وجود داره روی از این که زمینه تجارت در افغانستان برای تجار افغان در این وقت اندک محدودتر شده و زیادتر تجار افغان و سرمایه گذاری افغان تلاش میکنن در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری بکنند، گذشته از مسائلی که خب برق نیست، زمین نیست و مثلا ترانسپورتیشن مشکل داره و این همه کار حرفا.
بله واقعا که سوال خیلی وسیع و ابعاد مختلف داره و اگر ما مثلا در عمق قضیه بریم شاید برنامه شما خلاص و ما از مقدمش نبریم. خب ما سر مساسات اشاره میکنیم. بس اصلی به اینجا رئیس شکل نیست که در افغانستان استعداد است، در افغانستان فرصت ها است و تمام مواردی که به دبوی تجارتی نیاز است اینجا اکثرتش وجود داره، اما تهدید اصلی و عامل اصلی عامل امنیتی است. در این شکل نیست که مسائل اقتصادی، سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل تک عاملی نیست، عوامل مختلف یک جای میشن و ما نسبت به این فکر که داریم ما یک عامل اصلی فکر میکنیم که مسائل امنیتی است. پیشتر که برادر ما در مورد تغییرات در مورد تحریم صحبت کرد که امکان داره تحریم ها بیشتر شود یا کمتر شود، به گمان اغلب قطع شود یا بیشتر پس حالت اول خود بگیره. در این شکل نیست که در مسائل سیاسی ثبات وجود نداره و دوست دشمن دائمی وجود نداره، اما ما در این موضوع قسم فکر میکنم که در صورت که اینی تحریم لغو شود که در متن از این تحریم کدام تضادی وجود نداره، اما یک مسئله اشاره شده که تفسیری مسائل تفسیری تحریم طبق زمان صورت خواهد گرفت، یعنی اینجا موضوع قدیم نیست، اما موضوع برنامه ما قسم است که قرار شود که این تحریم لغو شود و این رقم فرض شود که تحریم لغو شد، این تاثیرات خوب تاثیرات مثبت را هم در بود داخلی ایران و در ضمن برای کشورهای منطقه به خصوص افغانستان خواهد داشت. ایران در بود اقتصادی مثلا ده ها میلیارد دلار یا از تجارت نفت به دست خواهد آورد، اکانت هایی که مسدود هستند او باز خواهد شد.
مایر صاحب او باشه چیست تاس به خبرو کلیوشم تاس دی سیاسی ارخته هم اشاره وکړه، ځینی وای چې ایران هم د پاکستان په شان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او کله ناکله ځینو وسوالو ډلو ته پیسې او وسلې ورکوي. نو که چیرته د اقتصادي بندیزونو د رفع کېدو په خاطر د ایران اقتصادي وضعیت ښه کیږي، نو څه تضمین شته چې ایران به مداخله هم زیاته کړي؟
ډېر جالب سوال مننه او ډېر اساسي سوال هم دی. په دې شک نشته چې ایران د رکود اقتصادي حالت کې او کچېره د تحریم لغو شي دوی به مثلا د رونق طرف تر راشي او دوی به ډېر امکانات لاسته راوړي. په دې امکاناتو کې په ذریعه به ایران خپل داخلي چالشونو سره مبارزه وکړي. سیاسی تحلیلگران دسته وایی چه ده احتمال هم شده که خارجی بود که ایران دیده امکاناتونه عراق، سوریه، بخصوص افغانستان که خپل فعالیتونم پیل کی، خپل سیاسی مداخلیم شروع کی. در ایران پا سیاسی خارجی سیاست پوره را داری چه دیگه در فعالیت افغانستان که مثبتی و منفی یا منفی بی.
تشکر.
سیاسی علما در تحلیل که ایچه ایران پا خپل خارجی سیاست که در افغانستان دفاره لسی صد تا 15% هم مثلا جایگاه در افغانستان لپاره نداری. اگه شایی چه ایران تا افغانستان دیر مهم کرده در امریکا حضور مهم کرده. ما که در برادر سوال کرد در مورد از اینکه امریکا سیاست اقتصادی و تجارتی جهانی را اما هنگ کرده میتونه یا اداره کرده خاطانست، به این شکل نیسته که امریکا یکی از بزرگترین کشور صادر کننده در جهان است. و به خاطر ادامه امین موقف خود یا به خاطر تداوم امین مسئله صادرات خود در کشورها به یک صلح نسبی نیاز دارند. اما ای که تا کدام اندازه در این مسئله امریکا موفقیتش نیست یک بحث بسیار طویل است، باز میشه که در برنامه بعدی سر این صحبت شد.
تشکر، زنده باشین جناب مایار صاحب. خب پیش از اینکه بپردازیم به ادامه بحث و جناب دکتر سید محمد تنگار استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل را که با خود داریم ازشون سوال بپرسیم، اجازه میدیم با یکی از شنونده هایی که از طریق اسکایپ با ما در تماس شدن سوال دارن، خیلی انتظار کشیدن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، نوم شاید ده او د کابل خبری کوم
مهرباني
کوئ تجارت کوم او د دفاع لارم او ما سره سوال ده د ملمنو نه چې کوم تعرفه چې افغانستان ته ورکول کیږي یا د ګمرکونه چې کیږي په دغه کې مشکل ده د دوی باغ وخت ما مالیک کار کاوه دوی خارجي مشاورین نه وستي او د ګمرکونو تعرفی ډیر لوړی کړی دی نظر پاکستان
تک.
او بل خبر دا کوم تجاران چې مالونه راوړي هغه یې ته تعرفی کم دی او څوک چې کارخانه لري هغه لپاره تعرفی زیات دی. یو سوال می دا چې دا ولی دومره لوړی شوی دی. دویم سوال می دا چې کوم سرمایه گزاران افغانستان کې سرمایه گذاری کوي هغه لپاره زمکه په پیسو ورکول کیږي ساده
خبر شو. تشکر
از تماس سلامت
موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست
و بیا هم گوشت که شاغل سیام الدین پسرلی جواب برکاو کریشی.
بله
استاد تنگار صاحب توار شو. استاد تنگار تاسو مخکې په دې خبري وکړه چې د ایران د تحریمونو رفع کېدل به څه تاثیر په افغانستان ولري. د چابهار د بندر یادونه وشوه چې وایي که د دې تحریمونو له لرې کېدو سره به د چابهار په بندر کې نړیوال پانګون کې پانګه واچوي. د چابهار بندر څومره فکر کوي چې د افغانستان لپاره مهم دی؟ آیا یوازې د دې لپاره مهم دی چې په پاکستان به اتکا کم شي او کنه فکر کوي چې دا بندر نږدې دی او له دې طریقه افغانستان له نورې نړۍ سره په اسانه ارتباط ټینګولی شي؟
دا دواړه درسته. یعنې خدا چې کله چابهار بندر له افغانستان استفاده وکړي یو مهم مسله دا ده چې د چابهار بندر افغانستان ته ډېر نږدې دی او مصارف یې ارزان راځي د انتقالاتو. او بل دا چې پاکستان باندې د افغانستان تکه طبعا کمیږي او بالاخره یعنې ساري موقف چې پاکستان لري د افغانستان لپاره هغه ځي ورو ورو او د دې دغه د افغانستان ازادګي نور نوې لارې پیدا کوي. یعنې په دواړو لحاظو مهم دی افغانستان ته، هم دا چې نږدې دی هم دا چې د پاکستان د انحصاري حالت نه راخلاصېږي. او که موږ داسې نورې بدیلې لارې پیدا کړو دا د افغانستان په ګټه وي. خو یو شی زوایم هغه په دې شرط چې افغانستان خپل ستونزې د چوسي لري ورسلاس ګریوانې کله دې حالت نه راوځي افغانستان تولیدي شي. افغانستان اوس تولیدي نه دی، افغانستان یو مصرفي هیواد دی. او موږ که چېرې دا لارې بدلې هم کړو که موږ له یو هیواد نه چې پاکستان دی دلته دغه د وارداتي شان موږ راوړو تا به له نورو هیوادونه راوړو. که تر څو چې موږ افغانستان یو په تولیدي هیواد بدل نه کړو افغانستان دغه د صادرات انکشاف ونه کړي، افغانستان د صادراتو په نتیجه کې طلا او آثار په لاس رانه وړي، بیلانس تجارت یې مثبت نه شي، بیلانس تادیات یې مثبت نه شي، البته تر هغه وخت پورې ډېر غټ رول نه شي لوبولی. افغانستان خپلې ستونزې لري چې که د هغوی لپاره هڅې وکړي البته
در لاری مفیدی ترانیش. زنده باشین. حالا نوبت به شنونده های عزیز میتیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوان ابراز نظر بکنن با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 در تماس شوین. حالا شنونده روی خط است. سلام علیکم، بفرماین.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
ولیکی بلا برگزای به کندهار ولد کن.
مهربانی کوی برگزای سب دی موضوع پرتباط پشتنه لری یا نظر؟
نا ایران که دی دا هم لکه پاکستان دی پیهلمن ولد که خالق لری دی غارش دی کجیسی بان وید دا وید دی دا وید. او ایران هم دیسی ندی که خزمز دو ایران هم دیسی مندی لخواست که پاکستان که دی اول دښمن پاکستان دی دوم ایران دی ایران هم غواړي چې اوس دا د هلمند نه کچې
مننه چه نظر مترگن که بلا رودون که لروتان معرفی که آزادی را دیوده
طولت سلام که هیلی ما نظر در پیده ای که وزارت مالیه و معدن و صنایع و بو برخنا ده کرن و مالداره وزارت تجارت و ده بشری و منابع پا جمع وزارت خارجه دوی مشترک همغږي ونه لري په دا مسایلو د اړیکو کې او د تجارت هر خپل ساحه کې د خپل مشکلاتو د وړاندیزونو نو موږ نشو کولای چې د نورو ملکونو نه اعظمي استفاده وکړو د یو مسله او امنیتي وضع او اداري فساد بله مسله او بل دا ده چې دغه کابینه بې کفایته ده او وزارت وزیر خارجه
زه سیس مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه بس تاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو
یک بار دیگه بشنونده ها میخوایم یادآوری بکنیم که موضوع مورد بحث ما رفع تعذیرات اقتصادی بالای ایران و تاثیراتش در افغانستان هست.
بله ویل ایو وزیرش رو کرد طول کابینه تا خبر و رسیدل
شنون دری خط هست. سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است.
و علیه السلام از زبی الله خبر کن و برای دولت به کادر
سلام مهربانی که از زبی الله سب
روزی همین تم از شیم در تنزه ورون این دفتای مالا دولت چی دیر از ما یو رو رو روی
تاسه لموضوع دی باندی خبری کوئی دیر منان لوریدون که سخه شاخله سیامودین پسرله مخکی یو وریدون که اول چه دی افغان پا افغانستان که اگو خلکو پا مخکی ستونزی دیری دی چه غواری پانگوونه وکی او لغوی نزیات تعرفه اخستل کیجی خو تخنیک هم کار وای چه یو وریدون که زیاد منتظر پاته شوی اول بده تاو نوبت ورکو بیا تاسه پیدی عرد تبسره وکی. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام بفرمایید.
ضرور سید نعمت الله نورستانی د کابل نه تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني کوئ
اصول د ازادي د رادیو همکارانو ته او ټول وطنوال د افغانستان مجاهد ولس ته
سلامت اوسئ.
له خپل احترامات وړاندې کوم زما نظر دغه دی چې کچرته په ایران باندې دغه اقتصادي تحریمونه یا اقتصادي بندیز ورنشي نو دا به یو کار به وي ځکه چې ایران زمونږ یو همسایه محبت دی او په سخت وختونو کې افغانان هغوی تنها نه دي پرېښی ډېر مهاجرین ته هغوی ځای ورکړی ډېر افغانان کړی نو څنګه چې پخوا افغانانو ته ایران ډېر ځایونه ورکړی دي او ایران د افغان مهاجرین سره خبر نو باید ایدیم د افغانانو استقلال او د افغانانو دکت احترام دیولی او د
سلامت
په چارو کې باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او افغانان په خپل مملکت کې پرېږدي او
زنده باشین. تشکر ابراز نظرت
سلامت حسین
نورستانی شنیدیم. به هر حال یک شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هست با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمانا جناب وطن دوست هستن. سلام علیکم وطن دوست.
سلام خدمت شما آقای مرزبان و محترم سروان صاحب و مهمانان شما.
سلام.
امی موضوعی که شما امروز در برنامه گرفتین ما میخوایم روزی صحبت کنم که امی که تحریم ها رو ایران واشید بسیار منافع به خوبی رو بر مردم افغانستان داره. من جمله
یک رفتش واسه
امیکو نه یک رفع شده ما منظور مثلا یک مفادش این است که مثلا مهاجرین که در ایران هست که ما رابطه دارم با اونا مثلا در اونجا کارهای ساختمانی و کارهای فابریکایی که بعد از طول تحریم ایران بند شده به نواد دوباره راه انداخته شده کار سر شروع شده یک نوید خوب است که مهاجرین ما که بیکار هستن در اونجا سر کار میشه و دیگه مهاجرین افغانی که از اینجا میره برزنا کار مهیا میشه
ایران پولی که دریافت میکنن میفرستن مقدارش به داخل افغانستان
و دیگه یک چیز دیگه است که مثلا اینا مهمان شما یک بسیار خوبه گفته که واقعا که افغانستان به ایران مهم نیست به خاطر اینکه شما ببینید چون وقتی تحریم رفت شد ایران بیشتر سرمایه های کشورهای خارج اروپایی به ایران باز میشه و افغانستان نتونسته که از امی استفاده بکنه که مثلا که حالی که ایران مثلا وزیر تجارت افغانستان برای قرارداد با ایران امضا کنه چون ما قراردادهای رسمی تجارتی مثلا نداریم با ایران بسیار کم است. ما که مثلا معامله میکنیم سر مرز نقدی معامله میکنیم یعنی بین ایران و افغانستان کدام تجارت رسمی وجود نداره بسیار قشاقی و رسمی نیست قشاقی یا مثلا پول نقد معامله میشه یعنی بنا رو تاثیر نداره. اما یک مقدار که چی شده تحریم که مثلا رفت شد تومانم بالا رفته مثلا 70 و 50 پول بود، حال مثلا 20 شده. یعنی یک مقدار جنس ایرانی قیمت در افغانستان بالا رفته که ما خود ما کارش میکنیم. یعنی این نوید بسیار خوب بر مهاجرین افغانی که در اونجاست بسیار بر
نظر خوب میشه کار شما حیاتن روسه. اگر از شما سوال بکنیم چون همین کارو میکنه، این سوال را شنونده ام روی از طریق اس ام اس هم پرسیده بود، با رفع تحریم ها کدام مواد وارداتی از ایران که به افغانستان میاد نرخش پایین خواهد آمد به یک باشنده معمولی افغانستان که در بازار باید سودا بخره؟
آقای مرزبان پایین نمیاد به خاطر بالا میره، چون وقت تومان ارزش پیدا کرد، چون ما که با تومان میخریم پس به افغانی میدیم، این چون افغانی ارزش مقابل تومان پایین میاد، مثلا جنس خدمت شده میرن، چون یک تومان که مثلا 20 تومان 30 تومان مثلا 20 کلدار یا 25 کلدار 30 کلدار هر جنس که مثلا بالا رفته دم وقتی که تحریم رفع شده، چون تومان ارزش پیدا کرد مقابل دلار در مقابل کلدار ارزش پیدا کرد، اما قیمت میشه چون به خاطر که افغانی ارزش خود از دست میده، به خاطر است ارزان نمیشه.
سلامت افغانی یا تومان ارزشش بالا میره؟
بله جی، تومان ارزش لوړسونو واردات به هم دی ایران افغانستان ته کم شي، او هغه پیسې چې افغانان خپل وطن ته رالی شي دی غرزش په لوړینو په حقیقت کې به په شکل سره دی افغانانو دی خرید قوت یو څل ورشي. له وطن دوست صاحب څخه مننه چې ملموس مثالونه وړاندې کړل. سیام الدین پسرلی صاحب اوس مهرباني وکړئ تاسو له شاغلی وطن دوست صاحب سره څومره موافق یاست او د مخکینی اوریدونکو پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ؟ مهرباني.
خب ډیر مننه. اول د شپ په نامه اوریدونکو ته تعریفي پاړه خپل اندېښنې څرګند کړل. د دې کې شک نشته چې موږ تجاران د تعریفو په برخه کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، تعریفې لوړې دي. موږ پرون نوړم ورځې سورې مخ کې د افغانستان د سرمایه گذاری د حمایه په اړه یو کانفرنس کې ګډون کړو. په هغه کانفرنس کې تجارانو هم دا ستونزه یاد کړه چې کوم اموال چې موږ په داخل کې تولیدو بیا خارج ته لیږو په دې باندې تعرفه هم لوړه ده، او یا مثلا نور اموال چې موږ راوړو دلته داخل ته د مال په نسبت هغه کوم سټنډرډ چې ورته ټاکل شوی کمپیوټري سټنډرډ دی، هغه جنس کوم جنس چې دوی قیمت ورته ټاکلی هغه د بازار د جنس په مطابق نه دی، نو دوی موږ نه ډیر زیات اخري د زموږ ته پتاوان دی. په دغه برخه کې زموږ وړاندیزونه هم وسول حکومت ته په دې هیله چې د تعرفي موضوع او سنز زر تر زر حل کی چې زموږ تجاران له سن سره مخامخ نشي. پاتې شو د ایران سره د اړیکو او د اجناسو په قیمتونو کې زیاتوالی. ګوري هر یو عمل ځان ته مثبت او منفي پایلې لري. یا وخت کې چې کله په ایران باندې تحریمونه و، ایران په افغانانو باندې د تیلو قیمت ځکه لوړ کړه چې ویل چې دا تیل شاید زیاتره خارجیانو ته ورکړ سي، امریکایانو ته ورکړ سي، خارجیان په افغانستان کې و یو څه اندازه لوړ سو، په مغه مخه تیل بیخي بیخي لوړ سو، وروسته بیا خصو. بل دا چې د افغانستان لپاره دا ګټه و چې امریکا له افریقایي هیوادونو او اروپایي هیوادونو لکه څنګه چې افغانستان د دې هیوادونو متحدینو څخه متحد دی غوښتنه کړې چې په دغه تحریماتو کې باید د امریکایي هیوادونو سره شریک سي تر څو د ایران نه دوی خرید و فروش ونه کې یا واردات او صادرات ورسره ونه کې. خو افغانستان حکومت ویل چې موږ خپل بې پرېتوب ساتو او ایران زموږ دوست هیواد دی. هغه وخت چې شوروي د لومړي ځل لپاره په افغانستان باندې یرغل وکړه، لومړنی هیواد ایران و چې غندنه یې وکړه په ځینو سیاسي مسایلو کې د افغانستان سره په خاړې کې لره، نو دوی ویل چې موږ خپل د رابطو له مخې په دغه برخه کې د ایران سره اړیکې نه خرابو. اوس چې مثلا د ایران پیسې لوړېږي او کوم اجناس چې افغانستان ته راځي، دغه شک نشته چې په ځینو ځایونو کې به په افغانستان کې به قیمتونه لوړ سي او په ځینو برخو کې به کم هم سي. خو دا بیا د دوو هیوادونو د سیاسي موضوعاتو پورې اړه لري چې ډیپلوماتیک اړیکې څومره دوو هیوادونو ترمنځ تامینېدای سي، ښه کېدای سي که چیرې دوی د مذاکراتونو کار واخلي. ایران په یوه کې افغانستان ملک په لیس ډیولپمنټ هیوادونو کې راځي، افغانان ضرورت لري چې اجناس ورته ولګل سي په خپل کیفیت مګم په ټیټ قیمت باندې. کدا یو امتیاز ورته ورکی، یو ترجیحي تړون سره امضا کی چې یو ترجیح ورکی افغانستان ته چې افغانان ضرورت لري، او په تعرفو برخ کې باید تعرفي ونه ډیر وانخلي، مالیات باید وانخستل سي، او دغه تر څنګ اموال ورته پرځانه به ولګي، دا به د افغانستان په ګټه وي. دا زیاتره د دوه هیوادونو ډیپلوماټیکو اړیکو پر اړه لري. موږ غوښتو حکومت غوښتنه کوو چې لکه څنګه چې ځان ثابت کړی چې موږ د ایران سره ښه ارتباطات لرو، نو ایران هم دې ته باید واداره کړي چې دغه ښه ارتباطاتو نه استفاده وکړي، د افغانستان داخلي اوضاعو ته باید وګوري، او هغه اجناس چې دوی اوس ورباندې قیمتونه لوړ کړی لکه څنګه چې مخکې نورسانی صاحب وویل، قیمتونه باید ټیټ سي تر څو افغانان وکولی سي چې دا واخلي. په کل کې بیا هم که وګورو یوازې دغه برخه باید ونه څېړو، افغانستان ایران موږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت برخه کې ډېر مرسته کولی سي، موږ خپل اموال د ایران د لارې او د چابهار بندر د لارې اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو ته هم کولی سو چې ولیږو، چې دا موږ لپاره یو ښه امتیاز دی. یعنی پخوا به موږ یوازې پاکستان پورې متکی وو، اوس موږ ته چې بله لاره پیدا شوی هغه د ایران لاره ده. که چیرې دغه ښه مدیریت سي او دې نه ښه استفاده وسي، موږ کولی سو چې د نورو نړیوالو مارکیټونو ته هم لاره پیدا کړو، خو که چیرې مدیریت ونوسي بیا هم زموږ په تاوان په دغه برخه کې چې افغانستان لکه څنګه چې وارداتي هیواد دی په وارداتي هیواد بدل سي، موږ غواړو چې صادراتي هیواد باندې بدل سي، خام مواد په موږ ارزانه کې او په داخل کې زمين سازي وسي. ډیره مننه.
تشکر جناب مایار صاحب. جناب پسرلی صاحب، جناب محمد داود مایار هم با ما هستند در استودیو. مایار صاحب محترم، مثلا یک نکته که با رفع تحریم ها در دنیا هم تا به حال تأثیرش تا به حال دیده شده پایین آمدن قیمت نفت هست که روی افغانستان هم بدون شک تأثیر گذار هست. افغانستان بعد از این چقدر احتمالات و امکانات ازیده داره که نفت را از ایران وارد بکنه با و حالا در اصل نفت را از کجا وارد میکنیم برای افغانستان بیشتر، و اگر از ایران وارد بکنیم چقدر قیمت نفت در بازارهای افغانستان پایین خواهد آمد با در نظر داشت وضعیت فعلی در بازارهای نفت دنیا؟
چند مسئله نکته مهمه برادرها پیشتر اشاره کردن، من گفتم اول سر از صحبت کنم و جوابش سوالش هم بسیار جالب است.
خیلی خوب.
مسئله اول
برادر، ولی مارس مترمنده که مختصر که وقت خیلی زیاد نیست.
بسیار خوب. عدم توجه حکومت در مورد حمایه از سیاست حمایه از صنایع داخلی که برادر صحبت کردی، مسئله خیلی اساس است و مرتبط به بحث ما بود که هر مسئله عادی اهل اقتصاد اینه میفهمه، یعنی خاطره چینی سازی شاکر در قندوز و فابریکه برش معلوم است که یعنی چند دهه قبل به اثر عدم توجه حکومت یا عدم حمایه حکومت توسط کشورهای همسایه توسط رقابت منفی از اون از بین رفت، بالاخره بازار یک کمپنی دیگه اخذ کرد. یعنی این به این معنی که کشورهای همسایه یک بیشتر مدرن هستن، قیمت همون شده پایین میرن و اینا، مثلا اگه یک پیپسی رو وارد افغانستان میکنن از نا در و پگه تمام شوه و در افغانستان اگه یا 15 یا 20 بفروشن یا فواید خود دارن، در حالی که عین تولید در افغانستان با قیمت همون شده 15 شاید تمام شوه، که اگر یا مجبور هستن که دیگه مصارف سرش برد اینجا 25 تمام شوه. نه، اینجا حکومت باید سیاست های حمایوی خود داشته باشه. این سیاست حمایوی میتونه به قسم قرضه باشه، میتونه به قسم بعض کاهش ها یا تخفیفات برق و این مسائل، و یک نوعی بسیار بهترش وضع تعرفه یا در بلندتر بالای مسائل وارداتی. یک برادر ما یک مسئله بسیار جالبه را که ذهنیت افکار عامه طوری است که متخاصم یا متضاد با کشورهای همسایه هستند و همه فکر میکنند که کشورها دشمن همدیگر هستند و فکر میکنند که بخصوص پاکستان ایران با ما دشمنی تاریخی داره، در حالی که در فضای سیاسی رابط بین دول بارها من این مسئله را اشاره میکنم که در اینجا مسئله منافع مطرح است، مسئله پدرکشی مطرح نیست. هیچ کشور با کشور دیگر با شکل پدرکشی یا دشمنی برخورد نمی‌کنند، در صورتی که سیاسیون ما، رهبری ما همی توانایی را داشته باشه که یک سیاست اقتصادی با منافع مشترک، با منافع موازی تعریف کنند و سیاست قسم تعریف نکنند که خدا را خواسته پیشرفت ما باعث شکست کشورهای همسایه شود و منافع اختلافزا یا منافع متضاد تعریف نکنند. در این صورت ما میتونیم که مشترکاً با کشورهای همسایه کار کنیم. و مسئله ای که از کدام نگاه مثلا ما نفت وارد کنیم، ما در اقتصاد بازار آزاد قرار داریم و امنی وارد کننده یا تجار ما منطق زیره داره که ما از کدام طریق و چی رو وارد کنیم، و مسئله قیمت تا در اینجا مسئله عرضه و تقاضا تعیین می‌کنه.
بسیار تشکر جناب مایار صاحب و جناب سیام الدین پسرلی و همچنان دکتر سید محمد تنگار هم در این برنامه با ما بودن. تشکر از حضور مهمانا و تشکر از حضور شما شنونده های عزیز که در این برنامه حضور پررنگ داشتین از طریق اسکایپ و فیسبوک و اسمس و همچنان از طریق تلفن. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شماست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
در زمین آخر خورنداتش زنانی تو، در زمین آخر خورنداتش زنانی تو، در کمان با ویزا گردن ره زنانی تو، در زنامت کی ندارن غم خورت لان، ما با تویم کابل با تویم، ما با تویم غزنی ما با تویم، ما با تو مهرات ما با تو، ما با تو کندوز ما با تو. زمینت نور خیزد نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهم غم خورت لان، ما با تو ایم هلمن ما با تو ایم، ما با تو ایم پنچیر ما با تو ایم.